مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د مې شپږم نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هر کلی کوم. په روان یو سات کې مو د کورنیو او سیمه ایزو حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل نه د دې غړې تازه خبرونه اورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په کوټه کې نن د کاشغر او گوادر د تجارتی لارې د مبینه اړولو پر ضد اړتال ده. د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي. او د اوکراین پوځ وایي چې د هیواد په ختیځ کې نور 15 سرتیري وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. نن په کوټه کې د کاشغر او گوادر د تجارتی لارې د مبینه اړولو پر ضد د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه اړتال کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي نن مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو تجارتی سازمانونو د دوی د دې ګام لاتړ کړی دی. هغه وایي
زمونږ سره په نننی اړتال کې تقریبا د صوبې ټول سیاسي، جمهوري او مذهبي قوتونو حمایت لري. ورسره زموږ سره تلته د کوچشار تجارانو تنظیمونه هم جمنونه چې دي هغه ټول زموږ سره په دې اثار کې د حمایت اعلان کړی دي. نو زما په خیال په وطن کې یو داسې ګوند نه، یو داسې انجمن نه، یو داسې تنظیم پاتې شوی نه دی چې زموږ سره یې په دغه کې خپل د حمایت اعلان نه دی کړی.
پښتانه ملتپال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر او گوادر ترمنځ تجارتی لاره له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي، خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي. د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي. د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ چې دا مهال د پاکستان په دوره ده، نن یې په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره د لیدلو وروسته خبریالانو ته وویل چې آسترالیا د پرمختیایي پروژو لپاره پاکستان ته شاوخوا 2 کروڑ او 40 لک ډالر مرستې ورکوي، او هیواد یې د توانایي د بحران ختمولو په برخه کې له پاکستان سره ملاتړ کولی شي. بلخوا د مالدیپ ولسمشر عبدالله یامین عبدالقیوم د پاکستان په 2 ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلی. د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلی و. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به دې ته نور نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسی د سرګندونې تېره ورځ مومند ایجنسې ته د دورې پر مهال وکړې. نوموړي وویل په قبایلي سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزوري شوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. د کابل یو عدالت د فرخندی په وژنه کې د تورنو کسانو لډلې څخه 4 تنو ته پانسی ورکړه. د کابل د یو عدالت مشر صفی الله مجددی نن د یادې محکمې د اعلانولو پر مهال ویل چې د یادې قضیې 13 نور کسان د اسنادو او شواهدو د نشټوالي له امله پرېښودل شول، او 8 نورو ته یې 14 کاله د قید سزا ورکړه. همدارنګه د کابل د عدالت مشر افغان امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د دغه پېښې پاتې 3 تنه نور تورن کسان دي هم ونیول شي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره ځینې کاندیدان په انتخاباتي نخو خوشاله نه دي. د پیښور مرستیال کمشنر په دفتر کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدوارانو ته نن او پرون انتخاباتي نخې ورکړل شوې چې په ځینې کسان خوشاله نه دي. په دې اړه په پیښور کې د بلدیاتي انتخاباتو یو امیدوار شوکت اقبال نن مشال ریډیو ته وویل
چې دی ګولان پکې راوستي وي، نورې پرندې راوستي وي، موټر سایکل راوستي وي، موټر راوستي وي، نو داسې شی شو، ګوپی ګل شو، ستنه شوه، پلاس شو، داسې مولای شوه، ډبرای شوه، جدا خو ډېره ناجایزه ده.
په خیبر پښتونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مې په 1 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره باید عملی ګامونه پورته کړل شي. د سولې عالی شورا له خوا نن په خبري شوي اعلامیه کې ویل شوي چې په دې برخه کې باید یوازې په خبرو انحصار ونه کړل شي، بلکې په هیواد کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره عملی ګامونه هم پورته کړل شي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د اوکرين پوسټ نن ویلي دي چې په تیرو سلیرشتو ساتونو کې 15 سرتیری وژل شوي او دل زخمیان شوي دي. د خبرونه د هیواد په ختیځ کې د نورو جګړو کې دروستو ورکړل شوي. د اوکرين د پوسټ بیان ویلي دي چې روسي پلوه بلتون غوښتونکو د هیواد په ختیځ کې د 200 زیات واري دوربند تړون خلاف ورزي کړې ده. په عین حال کې روسي پلوه بلتون غوښتونکي وایي په تیرو سلیرشتو ساتونو کې حکومتي ځواکونو لسګونه ځله د توپو او ټینکونو په ذریعه بمباري کړې. روسي پلوه بلتون غوښتونکو په وینا دا د فروری د اوربند خلاف ورزي ده. اروپایی کمیشن وای د ایران او اروپایی ټولنې ترمنځ به د ایران د لانچمن اټومي پروګرام په اړه خبرې د مه په 12مه بیا پیل شي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو کې د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو استازي هم شریک شي. په آسټریا کې د بیا پیلیدونکو د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي وسلو جوړونې مخه ونیول شي. د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجی هیوادونو په مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د سرګندونې پرون د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریزي ته په وینا کې وکړې. دا غونډه په داسې وخت کې رابل شوې چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې په زیاتېدو دي. وروستۍ خبر دا چې د ممبۍ له خوا راغلي رپوټونه وایي چې د هند فلمي ستوري سلمان خان ته د یو تن د وژلو په تور سزا واورول شوه. د ممبۍ عدالت نوموړي ته له دې وجې سزا واورولل چې سلمان خان په 2002 کال کې د شپې مهال خپل موټر په لاره په اودو کسانو د پاسه خېچولی او د ټکر وروسته تښتېدلی دی. ویل کېږي چې سلمان خان هغه مهال د نشې په حالت کې و. په دغه پیښه کې یو تن وژل شوی و. سلمان خان تل د دې تورونو نه انکار کړی او په خپل ډرایور یې د تور لګولو هڅه کړې. نن سلمان خان ته د عدالت د 15 کلونو د قید سزا واوروله. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او اوس احمد الله تاسو ته د کرن صوبۍ او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.60 روپۍ اخستل کیږي او 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 114.50 روپۍ او 114.80 روپۍ. یو پاونډ 155.50 روپۍ او 155.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.60 روپۍ او 20.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري نن په کوټه کې د گوادر کاشکر تجارتی لارې د بدلیدو په اړه سیاسي ګوندونو کاربندیز اعلان کړي. د هنګو د توخسرای کیمپ اوسیدونکي وایي نو خیمو ته ضرورت لري. په خیبر پختونخوا کې په راروانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د ځوانانو لپاره هم سیټونه اعلان شوي دي.
یوت باره کې خو خاص سیستم نشته، لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړې. یوت باره کې عملي سطح باندې د دې کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب، د ترقۍ په حساب کم دی او قوم کلی.
او په دغه انتخاباتو کې ځینې امیدواران بیا په خپلو انتخابي نخو نه دي خوشاله.
جی مال خو بلاس نشان را کړی دی دا یره. جی ما تخکاری موږ د پاکستان کې نور نشان نه نوچ دی دا بلاس او دا ډیبره او دا شین را وست دی. جی
د مشال سره واوري. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، عوامي نېشنل ګوند نن په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی چې آل پارټیز اکشن کمیټه او ځای تجارانو یې هم ملاتړ کړی دی. دغه ګوند د گوادر کاشخر تجارتي لارې له پښتون میشتو سیمو نه د اړولو پر ضد تیره اونۍ د دې کاربندیز اعلان کړی و چې وروستي یو شمېر نورو ګوندونو هم ملاتړ وکړ. عوامي نېشنل ګوند وایي پر همدې موضوع به د روانې میاشتې پر شپاړسمه نیټه په کوټه کې ټول ګوندیز غونډه هم کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خود نور ناصر راکوي.
د کوټه ښار نن د چهارشنبې په ورځ د گوادر کاشغر کوریډور د اړولو پر ضد د احتجاج په توګه تړل شوی دی. د دې کاربندیز اعلان د تیرې میاشتې په 28مه نیټه عوامي نېشنل ګوند په یوه ولسي غونډه کې کړی چې وروسته یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او د تجارانو اتحادیو د ملاتړ اعلان وکړ. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکسي مشال رادیو ته وویل ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو یې د دې هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی.
تقریباً
شمولی په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی مخې ته لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د اسمبلی غړي او اعلی وزیر دې د دې لاریون د اړولو پر ضد مرکز ته سخت احتجاج څرګند کړي تر څو د دوی په خبره همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر شي. اصغر اڅکزی وایي وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ورته همدا باور ورکړ چې تر هغه وروسته دوی د اسمبلی مخې ته احتجاج ختم کړ.
بالکل هغوی موږ ته راغلي، هغوی باندې یوه خبره موږ ډېره واضح کړه چې موږ د بلوچستان اسمبلی صرف قرارداد تر حده پورې مطمئنه نه شو کېناستلی. پکار ده چې حکومت بلوچستان خصوصا وزیر اعلی پر دې حواله باندې پر وفاق باندې د بلوچستان د خلکو غم غصه او خشم ډېر واضح کړي او هغوی ته ډېر په کلکه توګه ووایي چې دغه منصوبه چې کومه تبدیلي تاسو پکې کړې ده، کوم بدلون چې تاسو پکې راوړی دی، دا هېڅکله د بلوچستان خلک منلو ته تیار نه دي.
د ویل ورده چې د پاکستان او چین ترمنځ شاوخوا 3000 کیلومتره اوږد گوادر کاشغر کوریډور لومړی پلان شوی چې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه به تیریده، خو وروسته داسې راپورونه مخې ته راغلل چې دا کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولی. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت بیا بیا وایي چې دا کوریډور یې پنجاب ته اړولی نه دی، خو د عوامي نېشنل ګوند په شمول ډیری نور ګوندونه بیا وایي مرکزي حکومت په دې اړه رښتیا نه وایي چې اوس د همدې لپاره د روانې میاشتې پر 13مه نیټه د پاکستان مرکزی حکومت شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو ته بریفینګ ورکوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
په کراچۍ یونیورسيټي کې نن د چهارشنبه په ورځ د ورکو بلوچستانو په موضوع سیمینار وشو. دا سیمینار د پوهنتون د استادانو د اتحادیې لخوا جوړ شوی و چې د ورکو بلوچستانو لپاره مبارزه کوونکو کسانو پکې وینامه هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
په سیمینار کې د ورکو بلوچستانو لپاره مبارزه کوونکو ماما قدیر بلوچ، فرزانه مجید بلوچ او محمد علي تلفور ویناوي وکړي. د دې پروګرام د جوړونکو ډلې یو چارواکي شجاع الدین قریشی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل د یاد پروګرام په کولو د کراچۍ په هنتون د وایس چانسلر لخوا بندیز لګول شوی وو. خو د سیول سوسایټي د غړو او د په هنتون د استادانو د اتحادیې د احتجاج وروسته دا سیمینار تر سره شو. دا سیمینار چې په کوم ځای کې کیدونکې وو د پوهنتون انتظامی هلته د کولو اجازه را نه کړه. دا سیمینار مو د اډیټوریم په ځای په برنډه کې وکړو. د دې بندیز له وجې ډېرو خلکو په دې سیمینار کې برخه ونه لرله، خو بیا هم د پوهنتون زده کوونکو او د سیول سوسایټي ځینې غړو په دې سیمینار کې برخه واخیسته او سیمینار ترسره شو. د ورکو بلوچانو په موضوع په دې وروستیو کې دا د خپل نوعیت دریم سیمینار وو. د دې نه مخکې دا ډول سیمینار د لاهور په لمس پوهنتون کې ترسره کیدونکې وو چې بیا هلته وځنډول شو. د اپریل په آخري لسیزه کې دغه ډول سیمینار د کراچۍ په ټي ټو اف نومي اداره کې ترسره شو چې د سیمینار وروسته د ټي ټي اف ادارې مشره سبین محمود په کراچۍ کې ووجل شوه. د ورکو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکې او د وایس فار بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ وایي که څه هم په ټاکلي ځای کې ورته د سیمینار کولو اجازه ورنه کړل شوه، خو بیا هم مطمئن دی چې د دوی د خبرې د اورېدو لپاره ورته یو فورم ورکړل شو. ماما قدیر بلوچ ویل محمد علی تالپور او فرزانه مجید بلوچ د پهنتون زده کوونکو ته د ورکو بلوچانو په موضوع د پښتنو جوابونه هم ورکړل. د پاکستان لپاره د انساني حقوقو کمیشن د سینځانګ مشر اسد اقبال بټوی په سیمینارونو بندیزونه لګول د بیان د ازادۍ په خلاف کار دی او باید هر چاته د خپلې خبرې د کولو موقع ورکړل شي. د نوموړي په وینا د هر ستونزې حل په خبرو اترو کې دی. دا ډول سیمینارونه کول د خبرو اترو برخه ده. په ټوله دنیا کې داسې کیږي چې د متبادل نظر لرونکو ته د خپلې خبرې کولو موقع ورکول کیږي. داسې سیمینارونه جوړول پکار دي، خو زموږ واکمنان دومره ذهني مفلوجې شوي دي چې د خپل مزاج په خلاف یوې خبرې اورېدو ته هم تیار نه دي، چې د دې له وجې ډېرې خرابۍ پیدا شوي دي. د نوموړي په وینا ډېری خلک د خپلو غوښتنو لپاره هرتالونه او احتجاجونه کوي او زیاتره وخت په دغې هرتالونو کې مالی او ځاني زیانونه هم اوړي، خو دغو هرتال کوونکو ته غداران نه ویل کیږي. هغه زیاته کړه که د بلوچو په ګډون هر څوک د خپلو غوښتنو د منلو لپاره سیمینارونه کوي، پکار ده چې هر چاته د خپلې خبرې د کولو لپاره پوره پوره موقع ورکړل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. نن د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د خپل دورې په لومړۍ ورځ هغه د پاکستان د وزیر اعظم د مشیر او د داخله چارو د مرکزی وزیر سره هم ملاقاتونه کړې دي. په یو غټ خبری کانفرنس کې د هغه وینا وه چې دوه هیوادونه د ترهګرۍ د ختمولو سره سره په مختلفو شعبو کې د مرستو کولو باندې راضي شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري رابیا اکرم خان نورو.
نن د پاکستان په داخله چارو وزارت کې د استرالیا د خارجه چارو وزیر جولبی شپ د پاکستان داخله چارو وزیر سره ملاقات کړی دی. د داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په دواړو خستالوکاتو په مختلفو امورو کې خپل منځي تعاون ته وده ورکولو، غیر قانوني توګه باندې د پیسو منتقلې، د وسلوالو مالی مرستې ودرول او د انساني سمګلینګ مخنیوي سره سره د خطې په صورت حل خبرې اترې کړې دي. د داخله چارو وزارت خبر پاڼه د داخله چارو وزیر د خلیلی کې چې پاکستان تر هغه غری خلاف جنگ کې اون کولو او سکیورټی ادارو ته تربیت ورکولو په اړه د استرالیا د مدد ساینه کوي. په دې موقع دواړو مشرانو سکیورټی تعاون او استخباراتي تعاون د جاري ساتلو هم څرګندونه وکړه. د دې مخکې د استرالیا د خارجه چارو وزیر د پاکستان وزیر اعظم د کامی سلامتیا او د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز سره هم ملاقات کړی و. د ملاقات نه پس مشترکه خبری کانفرنس ته سرتاج عزیز وینا و چې پاکستان او استرالیا د ترهګرۍ خاتمې لپاره په یو ځای د کار کولو اتفاق کړی دی. د په وینا چې دواړه ملکونه په مختلفو شعبو کې تعاون ته د ورکوي دی وای.
پاکستان ډیر زیات د استرالیا د ترقیاتی پروګرام ستاینه کوي. پاکستان په زراعت، لایف سټاک او د اوبو د وسایلو انتظام په شوبو کې استرالیا سره تعاون زیاتول غواړي او غواړو چې ترهګرۍ په خاتمه کې خپل کومک جاری وساتو.
په دې موقع د استرالیا د خارجه چارو وزیر جولی بیشپ وینا وه چې استرالیا پاکستان ته خصوصي اهمیت ورکوي. د دې په وینا چې سرتاج عزیز سره په مختلفو امورو تعمیري خبرې اترې وشوې. د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې نوموړي زیاته کړه دا وایي ترهګرۍ یو نمایه سکیورټي خطر ده د استرالیا لپاره هم او پاکستان لپاره هم، او په دې لړ کې زیات نه زیات تعاون، معلومات شریکول او د یو بل کومک کول ډیر مهم دي. ما سرتاج عزیز سیاد کړ چې په سیډنی کې د جون په میاشت کې استرالیا د ترهګرۍ مخنیوي په اړه د یو اجلاس هم شریکوي او په دې کې به موږ د ترهګرۍ او انتها پسندۍ مخنیوي په اړه خبرې اترې کوو. جولی بیشپ خپلو خبرو کې زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف ته یې د استرالیا د دورې دعوت هم ورکړی دی. یعنې دوی چې د استرالیا د خارجه چارو وزیر نن سهار د پاکستان په دوه ورځنی سفر را رسیدلی وه. نوموړي به د ایجنډې مطابق د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره ملاقات نه علاوه د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال او د پنجاب صوبې وزیر اعلی سره به ملاقات کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی په کلیوالو سیمو کې د جرګې نظام د افسوس وړ دی او دا چې د ماشومانو حقونو ته د پیښو ستونزو د مخنیوي لپاره به د وفاق او صوبو په کچه ټولې اسانتیاوي کارولې شي. دا خبرې هغه په اسلام آباد ایواني صدر کې د نهې په مخام ناوخته د وفاقي متصب د ماشومانو لپاره د کمی کمیټې د پلاوي سره د خبرو په وخت کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د سرکاري خبري ايجنسي اسوسيټيټ پريس او پاکستان په وینا صدر ممنون حسين ویلي دي چې پاکستان کې ماشومان لډيرو چیلنجونو سره مخ دي او د دوی د ستونزو هواري لپاره د دوی سره وسایل ډېر محدود دي. د نوموړي په وینا چې په کلیوالو سیمو کې خلک د جرګو پریکړې مني کوم چې د افسوس وړ دي، خو جرګې د ولس مسلې نشي حل کولی او دا یو غیر قانوني لار ده او دوی د فیصلو کولو اختیار هم نه لري. د قبایلي سیمو په وځ خپل خبرو کې صدر وویل چې فاټا کې مور او پلار ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي، کوم چې د فکر وړ خبره ده. نو باید چې کمیټې په دې معاملې د پوهانو او عالمانو رائے واخلي او بیا خپل سفارشات تیار کړي. کله چې مشال ریډیو په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو په اړه د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د نړیوالې ادارې سیو دی چلډرن یو چارواکي ارشد محمود نه تپوس وکړو، نو هغه وی
دا سېکټر نشته لري د بدترین نه بدترین اقسام چې کوم د لیبر دی پاغه کې ماشومان کار کوي، لکه مثلا په بټو کې ماشومان کار کوي. د ماشومان مبارک چې کوم قوانین دي، چې کوم د تعلیم خبره ده، مثال په تور باندې بیا بجټ لري، ایډوکیشن دي، لکه دا لپاره په بجټ کې فندز کې خودل دي چې را ماشومان چې کوم دینو هغه د دې مسلو نه بچ کړي شي. سوای حکومتونه په دې سلسله کې قانون سازي کوي او بجټ لري، ایډوکیشن بکري، فندز په دې لپاره مختص کوي چې تعلیم په صوبه کې عام کړي شي. او زموږ په خیال دغه یو لار ده چې دا غي په ذریعہ باندې موږ د ماشومان چې دینو دا په دې کم عمرونو کې د مشکک نه بچ کولی شو.
کله چې مشال ریډیو په پیښور کې د لیکوال او پوهان ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نه په پښتنو سیمو کې د جرګې په نظام او د دې د فیصلو په حق لا وپوښتل، نو هغه وویل چې جرګه نظام یو ډیر غوره نظام دی او په دې کې هر چاته انصاف په وخت ملاويږي. نو موړي زیاته کړه،
جرګه چې په هر لحاظ باندې یونیک ده، زمونږ ټرایبل بیلټ کې چې دینو د جرګې په بنیاد باندې په فیصلې کې دي او هغه به ډیره کامیاب وي، الته به مثالی امن وي. دې کې درته یو بل اهمه خبره وکم چې په برطانیہ کی کم جیوری دا، نو اگر جیوری کی ټول د لا کوالیفایډ خلک نی بلکې د معاشري ریلایبل خلک پاغي کې ناشتي، نو قانوني چاره جوړی چې کوم شي فیصله بیا د جیوری په میجارټی باندې کوي چې هغه د معاشري نه راټول شوی خلک جرګه چې د بنیادی نزاد د دقیق سیزن نه راوته دا، نو یو خدای کې د جمهوریت هم پوره قدر وشو، بل خو پکې د انصاف هم پوره خیال وساتل شو.
د تجزیه کارانو په وینا چې جرګه نظام یو ښه او غوره نظام دی او د دې په ذریعه ځینې وخت په سمدستي توګه انصاف هم ترلاسه شي، خو دې ته حکومتي سرپرستی ورکړل شي، نو دا به نور هم ښه کردار ولوبوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د هنګو په توخ سرای کیم کې میشت او رګزو متاثرین بیا غوښتنه کوي چې په کیم کې ورته ته اوسېدو لپاره زر تر زره نوې خیمې ورکړل شي. د دوی په خبره په کومو خیمو کې چې دوی اوسېږي هغه اوس بارانونه شلولي دي او د اوسېدلو قابل نه دي پاتې شوي. په دې اړه نور تفصیل د طارق او رګزینا.
د هنګو په توخ سرای کیم کې میش متاثرین غوښتنه کوي چې په کیم کې ورته د اوسېدو لپاره زر تر زره نوې خیمې ورکړل شي. متاثرین وایي چې په کومو خیمو کې دوی اوسېږي هغه برنونو شلولې دي او د اوسېدو قابل نه دي. ستوري خیل په نامه یو متاثر کس مشال رډیو ته وویل مخکې به دوی ډېر خیال ساتلې کېدو او ورته خیمې به وخت په وخت نوې کېدې، خو اوس ډېر وخت وشو چې خیمې زړې شوې دي او نوې خیمې ورته نه دي ملو شوې.
یہ شو یہ نری کنا او سالات کے بس ټول مجبوریو پوسن اینه دا شکرونه جوړی ری غوته خیمانه وی غره تکیږي.
یاد دې بشي د هنګو په توخ سرای کیم کې زیاتره د اورګزونه راغلي کډوالو سیږي. قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې د ریکارډ تر مخه په کیم کې میش د نام نه ولکابله به کور شو قرانه او شمیره شاو خو د ل سودا چې په دې کې زیاتره شمیره د زنانه او ماشومانو ده. په کیم کې میش دی بل متاثر کس مشال رډیو ته ویل خیمه ورسته شوی ده او په بادو باران کې ورته ډیر تکلیف وی. شوی
نه خدا سې دې کنه چې د خیمول ته خبر اورم چې دغه کومه حالات کومه هوا چلیږي کوم برنونه کیږي کنه تو سب مسمیات باندې پاته لګي انشاءالله تو ته مونږه خاطه لګي چې درنیسه زیات نه زیات درنیسه نه زیات خیمه کور نه کوي کنه دته هوا
قدرتي آفاتونو سره مبارزه د ادارې چارواکو سره زموږ هڅه د ناکامه کېدو وروسته د توخ سرای کې متاثرینو د دغې ستونزې په اړه مې د هنګو مرستیال کمشنر غفور شاه سره خبرې وکړې نو هغه مشال لډیو ته وویل چې په کمپ کې میش د کډوالو د ستونزو خیال به ساتل کیږي
واضح
دی چې په اورغزو کې د 2010 کال راهیسې د وسلوالو ډلو په ضد پوځي عملیات روان دي د سیمې خلک د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ډېر ځپل شوي دي او هنګو کوهاټ پېښور او د ملک په داسې نورو برخو کې د کډوالو ژوند په تیرولو مجبور دي تارک اورغزه مشال رادیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې یو شمیر امیدواران بیا په خپلو انتخابي نخو نه دي خوشاله ډیر وایي چې دوی ته یې پلاس ډبرې وږي او دا شان نور انتخابي نخې ورکړي چې دوی پرې نه دي خوشاله او د بدلولو غوښتنه کوي دغه انتخابات د مئی په دیرشمه نیټه په پختونخوا صوبه کې کیږي تفصیل د زلان یوسف زینا
په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په 13مه نیټه د بلدیاتي ټاکنو امیدوارانو ته انتخابي نخې ورکړې شوې د پیښور ډیپټي کمشنر دفتر ته د زرګونو په حساب امیدواران را روان ول او په دیوال لګیدلې فیرستونو کې خپل خپل انتخابي نخې کتلې خو ځینې امیدواران د الیکشن کمیشن لخوا لټاکلې شوې انتخابي نخو خوشاله نه دي
زما جی رحمان الدین نن دے زو محلہ حسین آباد حسن گڑی گوسے گما جی جی مال خے پلاس نشان را گڑے دے دا یار جی ما تخاری من دے پاکستان کے نور نشان نہ نو جی پلاس او دا ڈبرے او دا شین را وست دی جی نو زما بخیال چے سخن نشانات نہ دی جی ول جی نشانوں نہ کڈیر دی اکار دی لدا وچ خخ نشان دی را وست لے وے کنا جی
د بلدیاتی ٹاکنو امیدواران او د ہغوی ملگری پ ڈپٹی کمشنر دفتر کے دننا او بہر پڈلو کے ولاڑ ول چا پخو انتخابی نہ خطر لا سکے دو د خوشالے باسونہ کول او بیا چا پکې پزنی انتخابی نخو خپګان او خنداګانې کولی یو امیدوار چې انتخابی نخو ورته وګي ورکړې شوې ده مشال رډیو ته وویل چې د نخې د بدلون لپاره درخواست ورکړې ده او که نخې بدله نشوه نو پټاکنو کې به برخه وانه خلی
زمانو خالد خان کا خیل دے او زه د جنرال سیټ د بار ولاړې ما متا پکې وګي ملو شوې ده وګي څه شي دا بالکل غلط نشانات تھی پکار دے چمک کم زے کی اسی کو اگر کم اس کو نشانات کو ڈیرو او پکار چدا رات چنچ کڑے ہوئے نو دو بائیکاٹ کم دیشی نا
د پیخور سخه د بلدیاتی ټاکونو یو بل امیدوار چې لا انتخابی نخه ورته نو ورکړی شوی وای چې خې نخې لپاره دواګانې کوي او دا چې کخه نخه ورته ورنکړی شو نو لټاکنو سخه به بایکاټ وکړي
زمانون دی جی شوکت اقبال زدا یو سی 26 نیم جنرال کونسلرای ته ولاړم چې دی ګولان پکې راوستي وي نورې پرندې راوستي وي موټر سایکل راوستي وي موټر راوستي وي نو داسې شی شو ګوپی ګل شو هستنه شو پلاس شو داسې مولای شو ډیبرای شو جدا هو ډیر نه جیدا ده
په انتخابي نخو کې جانماز تسبیح پکې ټوپه او ایمبولنس او یو څو نورې داسې نخې چې په ترلاسه کې دوی امیدواران خوشاله دي او لنخو خپه امیدواران هم د دغه ډول انتخابي نخو غوښتنه کوي زلان یوسف زئی مشال رډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خزو د حقوقو لپاره کارکونکې یو غیر سرکاري اداره وای په پا پاکستان د نړۍ په هغو درو خطرناکو هیوادونو کې شمارل شوی چرته چې د خزو د حقوقو خیال نه ساتل کیږي په دغه هیواد کې خو شاتیا فیصد خزې داسې هم دي چې په سناسه طریقه د کورنی زور زیاتی ښکار دي او د وخت تیرېدو سره سره په دغه تشدد کې زیاتوالی راځي په دی اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو
پیښور کې په زنانو باندې د زور زیاتی ختمولو په لړ کې د پاکستان فدرل یونین اف جرنالیسټ او یو غیر سرکاري تنظیم وای ټریبن چې په زنانو د تشدد د خاتمې لپاره په پاکستان کې کار کوي یو غونډه شو د دغه غیر سرکاري تنظیم مشر عمر افتاب وینا وا چې پاکستان په نړۍ کې هغه دریم خطرناک ترین ملک دی چرته چې په زنانو ډیر تشدد کیږي
هماره یہاں ایک سٹڈی کې یہ بتاتی ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں
مونږه مطالعه کړل دا د هغه ترمخه 13 درو کالو کې په زنانو زور زیاتی کیسونو کې 25% په ټول پاکستان کې زیاتوالی شوی دی او دغه کې ډېر خطرناک کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې زنانو سره اجتماعي زیاتتي کول د هغې نه پس د هغوی وژل دغه شان په زنانو د تیزاب اړولو رپورټونه اوس هم ډېر زیات دي او پاکستان په هغې درېو خطرناک ترینو ملکونو کې دی چېرته چې د زنانو د حقونو ډېره غټه ستونزه ده او خوشه 80% زنانه په ټول پاکستان کې داسې دي چې په څه نه څه طریقه د کورنۍ زور زیاتي ښکار کیږي دا زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم عورت فاونډیشن په پېښور کې مشره شبینه ایاز وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت او دغه رنګ څلور واړه صوبایي حکومتونو د زنانو د تحفظ لپاره او په دوی د تشدد خاتمې لپاره ډېر قانونه جوړ کړي دي او هغه ډېر ښه هم دي ولې په هغې باندې عمل درآمد نشته دی او هم د دغې عمل درآمد نه کېدو له وجې په زنانو د تشدد پیښو کې زیاتوالی کېږي نه چې کمی
ډېر لس کالو کې کافی زیات چې کم دی د زنانو لپاره لیجسلیشن شوی دی او داسې لیجسلیشن راغلی دی چې کم د زنانو لپاره ښه دی لاس جوړول یو خبره دی او لاس باندې امپلیمنټیشن چې کم دی په هغې زمونږ ډېر لوی ریزرویشن دی چې لاس جوړیږي خو چې امپلیمنټیشن نه وي نو بیا د هغې څه فائده نه ده کتابونه کې پاتې شي او امپلیمنټیشن دپاره پکار دی چې کم ادارې دي چې پولیس دی عدالت دی نو هغې دپاره ډېر ضروري چې پولیس ته پته وي دې نه علاوه د ججز ته هم د لایرز ته هم او عام سطح باندې هم ډېر
د پام وړ ده دغې غونډه کې ګډون کوونکو د مرکزي او څلور واړو صوبایي حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې څومره هم د زنانو د تحفظ او په دوی باندې د زور زیاتي ختمولو لپاره قانونونه جوړ شوي دي په هغې د عمل درآمد یقیني کړي او دارنګ په دغې قانونو کې چې څومره هم کمی دي هغه دې لرې کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5 بجې شوې دي لنډ خبرونه د انیس اجمل ناورو نن په کوټه کې د کاشر او گوادر د تجارتی لارې د مبینه اړولو پر ضد د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه اړتال کیږي د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اظهر خان اچکسی نن مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی د آسٹریلیا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې هیواد به له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې همکاري ته دوام ورکړي نوموړي دا خبرې د پاکستان د دورې پر مهال کړې بل خو د مالدیپ ولسمشر عبدالله یامین عبدالقیوم د پاکستان په دوره زنه دوره اسلام آباد ته رسیدلې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به دې ته نور نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي نو سردار مهتاب عباسی دا څرګندونې تېر ورځ په مومندو ایجنسۍ کې کړې دي د کابل یو عدالت د فرخندی په وژنه کې د تورونو کسانو له ډلې څخه څلورو تنو ته پانسی ورکړه د کابل د یو عدالت مشر صفي الله مجددي نن د یادې محکمې د اعلانولو پر مهال ویل چې د یادې قضیې 13 کسان د اسنادو د نشتوالي له امله پرېښودل شوي او 8 تنو ته یې د 1400 کالونو د قید سزا واوروله په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره ځینې کاندیدان په انتخاباتي نښو خوشاله نه دي د پېښور مرستیال کمیشنر په دفتر کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدوارو ته نن او پرون انتخاباتي نښې ورکړل شوې د اوکراین پوځ نن ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 500 سرتېري وژل شوي او 2 زخمیان شوي دي دا خبرونه د هیواد په ختیځ کې د نورو جګړو کې دورستو ورکړل شوي دي او اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ په د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې د مې په 12 بیا په آسټریا کې پیل شو د ممبئی لخوا راغلي رپورټونه وایي چې د هند فلمي ستوري سلمان خان ته د یو تن د وژلو په تور سزا ورکړل شو د ممبئی عدالت نن سلمان خان ته د 500 کالونو د قید سزا ورکړه لن خبرونه مو د انیسا اجمل ناوري دا اوس هم د پاکستان د کورنۍ ورسپانو اداريو تر ازو چې مهمه برخه سراج ظهیر بیانوي
نن ایکسپریس ورس پانه خپل اداري کلی کې چې الیکشن ټریبونل په لاهور کې د قومي اسمبلی حلقه یو سل 25 کې د انتخابي وزرداري په فیصله او رولو د ریلوی د وفاقي وزیر خواجه صادق رفیق ټاکنه کلدم وګرځولا او حکم یې ورکړ چې په 2 میاشتو کې د نن نه دی دوباره انتخابات وکړل شي د اداري په وینا چې لدې داسې ښکاری چې د پاکستان په انتخابي نظام کې یو شمیر خامې دي او هغه لري کول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی اداري فلند لیکي چې د دې سربېره
دا لاکچ یو جوډیشل کمیشن د کال 2013 عام ټول ټاکنو کې د منظمې درغلې پلټنې کوي. نو په کار دي چې جوډیشل کمیشن زر تر زره ولسته هر سخ کار کړی. دریا اخر کې وای وخت راغلی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په دایره کار او په اختیاراتو کې هم اصلاحات وکړل شي او د ووټونو نظام دی غوره او بایومیټرک جوړ کړل شي او دا څه دومره ګران کار هم نه دی او که دې ته پسندیدګۍ سره وکتل شي او داسې وکړل شو نو د دې سره به جمهوریت ته ګټه ترلاسه شي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشر ورځپاڼه خپلې ادارې د پولیو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لیکلې او وایي چې په پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره یو شمېر کمپاینونه چلولې شوي دي او په دې باندې په کروڑونو روپۍ خرچ کړل شوي دي او د دې سره سره یو شمېر پولیو ورکران وجلې او جوبل شوي هم دي خو پولیو د ختمېدو نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي د دې صورتحال نه که یو طرف ته د پاکستاني ماشومانو راتلونکی غیر محفوظ دی نو بل پلو عالمي ادارو په پاکستانیانو باندې د سفری بندیزونو لګولو فیصله کړې ده د کومې نقصان چې به ارومرو د پاکستان ولس ته رسي. ادارې زیاتوي داسې ښکاري زموږ حکمرانان د پولیو نه ماتې خوړلې دي او لاس په لاس ناست دي. ادارې اخر کې وایي باید چې په داسې صورتحال کې د خیبر پختونخوا حکومت د پولیو د خاتمې لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره دی په پېښور او نور خارونو کې د نالو په صفایي او د پاکو اوبو د پراهمۍ لپاره بندوبست وکړي ځکه چې پولیو هم د دې نالو او ګندګۍ نه راپیدا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغان حکومت او اسفالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼې لیکي چې په دې غیر رسمي خبرو کې د یو څه پرمختګ ریپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا فرانس پریس خبري اجانس په یو ریپورټ کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د ریپورټ په لیکنه نوموړی به هلته له چینایي چارواکو سره تفصیلي خبرې کوي. پوریوال کاکړ د دې مقالو مهمه برخه وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ دوی ورځنۍ غیر رسمي خبري اترې تر سره شوې دي چې په یو شمیر برخو کې د پرمختګ څرک په کې لیدل شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د دې خبرو اترو د تابع کوونکو لخوا خپاره شوی لنډیز ته په کتو سره داسې ښکاري چې له ډېرې مودې راهیسې د روغې جوړې د ولاړو مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لور پرمختګ شوی دی. مقاله لیکي طالبانو داسې اشاره ورکړې ده چې ګواکې دوی شای د دې غوښتنې پرېښېدو ته تیار سي چې د روغې جوړې د خبرو تر پیلېدو وړاندې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لوړ پوړي چارواکي شریک وو خو ټولو پر دې خبره زور اچوي چې ګواکې دا خبرې د اشخاصو ترمنځ دي او هر یو چې دلته څه وایي هغه یې خپل نظر دی. ورځپاڼې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلي چې امن تش په خبرو اترو نسی راتلای بلکې د دې لپاره شو ارادو ته اړتیا ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان طالبانو په دې بیان کې په راتلونکي کې د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول هم رد شوی دی. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د ریپورت په لیکنه وزیر اعظم نریندر مودي به په دې درې ورځني رسمي سفر کې د چین له لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. اجانس لیکي چې نریندر مودي به د سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو د پولي پر شخړه او په سیمه کې د چین پر زیاتېدونکي نفوذ خبرې اترې وکړي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي چین ته دا تاګ د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې کوي او له چین وروسته به جنوبي کوریا او منګولیا ته هم ځي. فرانس پریس خبري اجانس لیکي چې د چین او هند ترمنځ له هغه وخت راهیسې د باور کمی دی چې د هیوادونو په 1920 کال کې جګړه سره کړې وه. دا جګړه د هند د شمال ختیز ایالت اروناچل پردیش پر سر سوی وه د کوم چې ځینې سیمې چین د جنوبي تیبت په نامه د ځان بولي. اجانس لیکي چین د هند له روایتي حریف پاکستان سره کلکه ملګرتیا ساتلې ده او هم یې پر نورو آسیایي هیوادونو زیاتېدونکي نفوذ هند پریشانه کړی دی. د اجانس په لیکنه چین د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی
او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال او یا ارب ډالر تجارت کیږي. اجانس په پای کې لیکي چې وزیر اعظم نریندر مودی باید د چین تجارتي بازار ته د لا پراخ رسد غوښتنه وکړي، هغه ځکه چې دواړو هیوادونو هوډ ښودلی چې سږ کال به خپل منځي تجارت 100 ارب ډالرو ته رسوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو ډان وسپانه په یو لیکنه کې ویلي د قبایلی سیمو د ورسته پات کېدلو په موضوع لیکل کړی دی، او زیاتوي چې د قبایلو د مسلو هغلته د اصلاحاتو معرفي کولو په تشو تورو خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هواریدای شي. د لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچان اورو.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د قبایلي سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستاني ریاست بې غوري د دې سبب شوې چې وسلوالې ډلې هغو سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي. د پاکستان ریاست خپل دغه کوتاهي هله ومنله چې د سیمې خلکو بې ساري قرباني ورکړي. دا مهال په قبایلي سیمو کې د آئینی، قانوني، سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا گورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و، 13 اونۍ یې حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل. له دغو سفارشاتو څخه مهم هغه دا دي، د آئینی اصلاحاتو لپاره د یو بل کمیشن جوړول، د فرنټیر ټریبونل د غړو شمیر له 3 څخه 4 ته زیاتول، په هر یو ایجنسۍ او نیمه قبایلي سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول، او د یو گورنر کونسل جوړول چې د ایجنسۍ او د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري. په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلي سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د لمنځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي. لیکنه د پاکستاني آئین د 248 مادې په حواله وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغه چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنه کړي دا رای کار یې قبایلي سیمو ته نشي غځېدی. دغه راز د قبایلي سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري. لیکنه زیاتوي تر هغه چې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په مخه رښتینی هڅې ونه شي، د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د غول خوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه و نه لري.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د قبایلي سیمو په اړه راځو. یو بل رپورت ته په دې ورستو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل شوو وړاندیزونو کې ویل شوي چې کېدای شي اف سی آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل شي او هیڅ بدلون پکې ونه کړل شي. بلخوا قبایلي ولسوالۍ کې د اف سی آر په اړه د فاټا د اصلاحاتي کمیشن د وړاندیز ومنل شو، نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت شي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري انیس اجمل لاورو.
د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پوخانی چیف سیکرټري اعجاز قریشی ویلي دي د قبایلي سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره یې د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سی آر قانون، ځایي حکومتي نظام فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او د غسی د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره موږ اګریز کوله هغه موږ کې واچول دي آی کې لوکل ګورنمنت چې کوم سیستم فیچرز وي هغه موږ کې کړي چې ایجنسی کونسل فورم جوړول پکار دي، د سنسس پکار دی او د نپس الیکشن ضروری دی. نو کې موږ دا سجست کړی دی چې سورا چک پوسټونه دی بابا ایجنسی کونسل باندې راشي چې سورا پیسې کلکټ کیږي با یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کے شامل جمع شی فاتا ٹریبیونل چې دی سٹیٹس اور ریکروٹمنٹ چې دی ہائی کورٹ پر شام اور ریٹائرڈ ہائی کورٹ ججان دی بامن آئے کے تجویز کر دی چې چا سر زیاته او شی فورن چې دی آغا اپیل او چې دی آئی تا ریلیف ملاوی دی.
بلخوا دا اپریل پا دیر شما دا ایکسپریس ٹریبیون رسپانے پا یو اداریا کی ہم راغلی دی چې بدی رستیو کی پا فاتا سیکیٹریٹ کی دا فاتا اصلاحاتی کمیشن لخوا یو مساویدہ وڑان دکل شوی چې پکی ویل شوی کې دیشی پا فاتا کی ایف سی آر قانون نور هم د لسو کالونو لپاره پر ځای وساتل شي. د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادی یو غړی عبدالکریم محسود وایي ک اف سی آر قانون کې پراتلونکو نږدې کالونو کې اصلاحات ونکړل شو نو دا به د سیمې د ترقې مخه نیول وي.
خو زنه په جماعت به یی چې لست کالا پر با په اختیار کې د اصلاحات یا ترمیمات باندې دا خو غیر قانوني غیر آئینی خبره ده چې دا د دې آئین لاندې هم دا څنګه کېږي چې یو قانون باندې غیر قبایل خلق ته بندیز ولاږي. البته که قبایل دا ویلی وای چې چوتي قبایل کې مسلې دي شورش تای او په دې وجه باندې مونږ لست کالا چې کوم ځای لګي اصلاحات او ترمیمات نه کوو نو بیا اصل دلیل دا خبره اخیستا.
بلخوا د پیښور های کورټ پخانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په اف سی آر قانون کې د اصلاحات لپاره وړاندیزونه هم ورکړی دي د سوات مثال ورکول سره وای په فاټا کې په فوري توګه د اف سی آر قانون ختمول سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به ډېری خرابې وي.
ایف سی آر فوری طور ختمول جو ہے کمپلیکیشن جڑی گی سواد کے اندر سے یہ دم ریگولیشن سے ختم ہو جو ہے نفس جو ویکیوم رہ گئے ہو ویکیوم نفس یا طرف آدھی ہوئے سے شریعت والو کلو ہوئے سے رواج والو پکار دار دے سے گریجولی پاکستان لا ویکسن کی یا اگر سر بدائی سے داخل کو اگر مائنڈ سیٹ سے دے اگر تبدیل نشی اور ایکسپٹنس سیٹل دے دیا لا چے دے اگر بدی ایکسپٹ کی
خلافاتا سره تعلق لرونکو کارپو ایاس وزیر وای ترسو چې قبایلی سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی تر هغه د نورو خلکو لخوا د فاټا د ترکې لپاره وړاندې کړل شوی وړاندیزونه نشي عملی کېده.
نو د اف پی آر نام زموږ زړه سیم دی او په دیار لاسکالو کې په فاټا کې هر هغه څه شول چې فاټا خلکو ته سوچ هم نشته وایي تو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړي نور خلک د فاټا د لپاره فیصله کوي دا په کومه دنیا کې چا کړی دي د فاټا خلکو نه تاسو څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کړي چې ته فیصله وکړه هغه خلکو ته پرېږده چې په چا ته تبه راځي.
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستۍ ورځ کې هم په پیښور کې د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادی یو غونډه شوې و چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نور هم په شا کوي او په اف سی آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي. دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د امریکا په فارن پالیسي مجله کې د یمن پر ضد د سعودي عرب په پوځي اتحاد کې د پاکستان د نه شاملېدو پر موضوع مقاله خپره شوې. لیکوال وایي پاکستان نه غواړي د ایران او سعودي عرب په جګړه کې مخامخ ځان ښکېر کړي. تفصیل له عبدالحی کاکر ناورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکوال ماروین جی ونبم لیکي د پاکستانی پارلمان لخوا د یمن پر ضد د سعودي پوځي اتحاد کې د پاکستان د ګډون خواست ردول ځخه د ریاض او اسلام آباد د اړیکو اندازه لګول کېدلای سي. دی وایي له 2018 کال راهیسي پاکستانی فوج د سعودي عرب د خوندیتوب لیوالتیا ښکاره کړې ده او خپل ریاض هم په هر مالی بحران کې د دې هیواد مرسته کړې ده. خو لیکوال وایي دا چې سعودي عربستان ځینې خلیجي هیوادونه را یو ځای کړل او په سیمه کې د ایران د ممکنه نفوذ د مخنیوي لپاره د یمن حوثي اغیانو پر ضد پوځي کاروایي شروع کړه، خو پاکستان په دغه جګړه کې له سعودي عرب سره په عملی توګه د ریدو څخه ډډه وکړه. د دې په خبره پاکستان وار لمخه له افغانستان او هند سره پر پولو مشکلات لري، نو نه غواړي د سعودي عرب په صف کې له ریدو سره ایران ناراضه کړي او له دې هیواد سره پر پوله هم ځانته جنجال جوړ کړي. بلدا چې خپل ایران او پاکستان په خپلو ملکونو کې د بلوچستان د ځپلو مشترکا ګټ هم سره لري. د لیکوال په خبره د دې ترڅنګ پاکستان توانایي ته اړتیا لري او دا ضرورت ایران پوره کولای شي چې ورسره د امریکا او سعودي عرب د اختلاف باوجود د ګیس پایپ لاین تړون لاسلیک کړي. د لیکوال په وینا هم دغه خبرو ته په پام سره پاکستان د یمن په جګړه کې د به طرفه پاتې کېدو پریکړه وکړه. خو د ریاض او تهران ترمنځ پاړی کې د توازن ساتلو په خاطر اسلام آباد ریاض ته په جوهري سرګلولو او ټیکنالوژي ورکولو کې مرسته کولای سي، یا بیا سعودي عرب ته دا ډاډ ورکولای سي که چرته ایران ور باندې حمله وکړي نو اسلام آباد د ځوابي اقدام په توګه ریاض د خپلې جوهري چترې لاندې خوندي کولای سي. خو د مقالې په وینا د پاکستان د جوهري وسلو د خورولو په خواني ریکارډ ته کوه کتل سي، نو دغه هیواد نسي کولای سعودي عربستان ته جوهري وسلې ورکړي.
په خیبر پختونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلی د کونسل په سطح د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکۍ یو شمېر ځوانان ووټونو ته ولاړ دي. دا چې په دې اړه ځوانان څه وایي او د دغه چوکۍ به د منتخب شوي کس سره څومره واک اختیار وي، تفصیل په دې رپورټ کې. په خیبر پختونخوا کې د مې په درشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمېر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوخار نه ضلع ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نشل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف ځکه وکړه چې دا وخایي دوی ځوانان په دغه عمل کې لپامه نه دي غورځولي، خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت باره کې خو خاص سیستم نشته، لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړې. یوت باره کې صرف دومره دی چې عمران خپل پاتای کې چې کوم د سره یوت تلکان ورار دي کنه، چې دی په صرف خوشحالي یراغه د یوت یو برخه وکا. نور بیا عملی فتبانی د دې کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب، د ترکه په حساب، کم دی او قوم کلی کنه، هغه لیول د دې سم نشته. جنرال یو جنرال شو، جنرال سی سی یو کسان شو، یو یوت د پاره بس دی ته مخ کې خپل بیا دی ته مخ کې خپل یو کس لم دا کردار نه معلوم چې زه بس کوم کنه، لکه د سره ټول ینګ جنریشن صرف دا غیر خوشاله ده له پاره بزا یو دغه ور کړی چې بس زما د یوت برخه مو کړه.
د خیبر پښتونخوا په یوش مرزلو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي، خو په زیاتره برخو کې جنکې دغه چوکۍ ته نه دی ودرېدلې او په ځینو کې بیا د خوځ لپاره مختص شوی سیټونه هم خالی تللې دي. د جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او عوامي نشر ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفت ملک په دغه انتخابي عمل کې د خوځ د رول په اړه بیا وایي.
دا څه ده کنه چې د خوځ پارټیسیپیشن خو په دې ډیر زیات کم دی. یو خدای دې دومره زړه هغه کنه دی چې هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملو نو شي چې خلک پکې خپل سرکې سره یو ځان کوي چې بل دا چې خوځ غریبانه پدې کوی نه دی، پدې چې خو زیاتره هلکی وتا څو ګورې چې ته بخښې دی نه.
د مردان ضلع د یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
زما په اړه کې دا ده چې ماته د خدمت کې او چې یاره د خدمت مالو کو زیو زو هم دې ولا پټ وسو کوم او خپل را تاسو نه نشته چې په خپل لوګو کوم نه زم چې تعلیم پوزخ په لدا دا چې زم چې ان شاء الله تعالی په تعلیم په بارک استمن ډیر کول یو نمبر کوم یو شو دوه مده چې نشنه ادیکارو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله د پاره مولال تور کې یو وسه ګرځي یو قسم له ساين نه کینول سو کوي زم چې دوه نمبر زم دا خبره شو او دریم دره چې کاو دا پند کوم پیسې دې زکات دا زم چې دا زیات تر خپل دغه راولم چې د خلکو په مینه ورکوم او د خلکو د څه تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وای په خیبر پختونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د یو لکو زیات درخواستونه ترلاسه شوې دي چې پکې خزي او ځوانان هم شامل دي.
یو لک درې سره پنځه سوه دویش درخواستونه جمع شوې دي، په دې کې لس زره چې دي نو هغه ریجکټ شوې دي. اوس 93,231 درخواستونه اوس قابل کار روان دي. دا د خدای په طرف هم تر نن ورځې راغلي اوس په دا فکر راځي او دا یو لږ کم کسان دي نو دې ته تاسو نظر غوړئ چې دا مو څه جوړ خروش ترې.
د خیبر پختونخوا د حکومتي و پانی تر مخه په هر ولج کونسل کې د لسنا تر 15 پوري امیدواران کې د لشي چې پکې با جنرال سیټس ته 15 تر 10 پوري د آبادی په بنیاد وي. دوه د خزو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي. رازیوبل رپورت ته د بره مومندو د غلنې اوسیدونکو خانزیب د مقابله امتحان د سی اس اس په خ نمبر پاس کړو د پولیسو په محکمه کې ټاکل شوې. دا غ سره د مشال ریډیو خبريال شانواز ترغزي خبري کړي.
د بره محمود ایجنسی د غلنې اوسیدونکو خانزیب چې په پاکستان کې د لوړو نوکریانو لپاره د مقابله امتحان سنټرل سپیریر سروسز یعنی د سی سیس په امتحان کې په 315 تنانو کې 35 نمبر راغلی دی. د حکومت لخوا د پولیسو د محکمې لوی افسر ټاکل شوی چې دا سات به په لاهور پنجاب کې تربیت لزی او وروسته به بیا په اسلام آباد کې خصوصي د پولیسو تربیت کوي. د خانزی پلار په غلنې کې په یو سکول کې کلاس 4 نوکر یعنی د چوکیداری وظیفه ترسره کوي.
پرایمری نه سٹارټ
غستون اوس منګه سکول دی هغه وخت دې چار دیواریم نو د سټاف کمه به مو بازی وخت کې مطلب تعلیم طرف ته رجحانم نو او پټاډ باندې بالکل منګه ناشته کوله شپږم کې چې ما ایڈمیشن وشو نو هغه وخت زه مطلب دا سی و چې ظاهر خبر ده یو سوشل بیک گراوند دا سی منګه غریبانان غریبه فیملی سره تعلق ساتو بیا ما گورنمنٹ کالج پشاور چې کوم دی باغی کې مې داخله وکړل کال 2002-2003
خان زیب خپل تعلیم په محمود ایجنسی کې تر د لسم جمعات پورې وکړو ولی ورستو پیښور ته لاړ او د لسم جمعات پورې په هغه ځای کې سبق وویلو خو بیا یې واپس په 51 محمود ایجنسی ډیگری کالج کې داخله وکړه
دی امتحان ته تقریبا 1500 کسان په پیله ځل باندې دغه وکړه دا پیر شو او باغی کې 439 کسان مطلب یو سلور سو یو کم سلور هغه پاس شو او د انټرویو ریزلټ چرال نو باغی کې 375 کسانو دا کوالیفای کو زما پوزیشن اوورال پاکستان زما 63 پوزیشن دی یعنی دریش په تم په فاټا کې مې دویم پوزیشن دی
او خانزه بوي چې د تعلیم شوق زیات وو ګینه نو د تعلیم خرصونه هم ډیر په مشکله پورا کول
یعنی خاص کر زما چې کله ماستر هو شو د بخوري یونیورسيټي نه په سیاستاتو کې پولیټیکل ساينس کې او هغه وخت ما باندې فاینانشل کرایسس غلیو سو پیسو کمیونو بیا ما یو سکول کې دا ټیچینګ شروع کو پشاور ماډل سکول 400 د برانچ کې او هغه دې دوران کې ما چې کوم دې اپلای کول ټیسټونه به مور کول
د خانزه پوینه چې دا غوي سیمه غریزه ده او دا سیز مکه هم نشته چې ګنی کروندې په وکړي
کورنۍ روزګار زما پلار په غلنې هایر سیکنډري سکول کې لاس فورو او داغه په تنخوا باندې به مونږه تقریبا میټریک پوری دا غو شو بیا زما ورونه غټ شو اغه به زه سپورټ کول ما یعنی مطلب اف اس سی او بیا دا سه حالات په کومنس کې رال چې بیا دغه سپورټم یو سایډ ته شو
په پاکستان کې د سی اس اس امتحانونه د ټولو لوړ او خه بلل شي خو خنزیب قبایلی زده کوونکو ته یو پیغام ورکړ چې د خ ژوند کولو په لار کې هیڅ کله د چا کمزوري مالی حیثیت خن نشي جوړېدلې او که څوک غواړي نو خ ژوند کولای شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوریدونکو تیر ورځ د اسلام آباد په نمل یونیورسيټي کې پښتنو زده کوونکو د پښتو کلچرل شو په نوم د موسیقي یو پروګرام جوړ کړی و چې پکې د موسیقي سره سره اتڼ هم وړاندې کړل شو په اسلام آباد کې د مشال خبريال احمد الله هم دغه پروګرام ته ورغلی و تفصيلي په دې رپورت کې
د نهه په مازیګر د اسلام آباد په شاه عبداللطیف بیٹای حال کې د پښتو کلچرل شو په نوم سره د پښتو د موسیقي یو پروګرام تر سره شو چې پکې د یو شمیر پښتنو نه علاوه په اسلام آباد کې مېش د ملک د نورو سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو هم ګډون وکړو د دې موسیقي پروګرام تابع د نمل یونیورسيټي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره تعلق لرونکو پښتنو طالب علمانو کړی و په پروګرام کې د خوندوري موسیقي سره سره اتڼ هم وړاندې کړی شو په پروګرام کې د ګډونوالو وینا وا چې دا رنگ بندارونه تل پښتنو ژوندۍ ساتلې دي او موسیقي او وطنونه د پښتو د کلتور برخه ده د پښتو کلچرل شو تابعیا کون کی ناصر جمال وینا وا چې د پروګرام مقصد د پښتنو یو ښه عکس نړۍ ته خودل دی
دا د پښتون ثقافت پښتون کلتور پښتون رسم ریواج په ولسم منعقد شوی د لکه څنګه تاسو ته پته دی چې نن سبا پښتون څنګه در بدر دی د دې د رغونډولو لپاره او د دې د حق आवाज بلند کولو لپاره د کلچرل ایونت منعقد شوی دی چې پښتانه غونډ یو ځای شي او مرته مطلب لکه څنګه خلک په بد نظر ګوري چې پښتانه د شتګر دی موږ د شتګر نه یو مور په هر سیمه کې پورای یو د امن او د خوشحالي پیغام موږ دنیا لا ورکړو
په پروګرام کې د اسلام آباد د یو شمیر یونیورسيټو طالب علمانو هم ګډون وکړو د پرستن یونیورسيټي ایوي طالب علم شمایل مشال ریډیو ته وویل
زه دلته ډېر خم احساس کوم لکه دا سره د ښکاری چوبرکوټي پاکستان جوړ شوی دی زموږ د پښتون کلچر چې دا هر څوک خوښي او هر څوک غواړي چې مطلب دې کلچر شو تر شي زموږ ته بده شي پراود کیږي چې زموږ کلچر دومره ریچ دی زه هم چې دا چې کلچر شو کېدل پکار دی او زموږ کلچر یې سره پروموټ کیږي
د پروګرام مشر میلما د جمعیت علما اسلام سېنېټر روزي خان کاکړ وو نو موړی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا قسمه پروګرامونه په حکومتي کچ کې دل پکار دي
دا رنګ پروګرامونه په حکومت سره ته پکارو مګر زه و سټوډنټ ته خرج تسین پېښوم چې دوی خپل تعلیم سره سره کم د پښتو د کلچر دی دا موږ د پښتنو د مشرانو کارو چې د کلچر ژوندۍ کې نن برته موږ سټوډنټ کم تعلیم سره د کلچر ژوندۍ کړی دي او لاګه سره نن د یو ورګلوي دغه اشکارا کوي چې د پښتنو په د کلچر شو کې چې دی د پاکستان چې څه کومونه دي چې کم د طالب علم دي هم موقع پښتنو ورکړه چې تیم مجورونه یا تیم راځي دغه د استعمال کې د خپل کلچر پرچا وکي
په پروګرام کې موجودو طالب علمانو لخپل مشرانو غوښتنه کوله چې نه صرف پر اتلونکو کې دغه قسمه پروګرامونو تابعیا وکړي بلکې د سره سره د دوی حوصله افزایی دي هم کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ته غوږیو. سم دروان خبرونه په پای کې او زل بیا د انیس اجمل لا لن خبر ناورو.
نن په کوټه کې د کاشر او گوادر د تجارتی لارې د مبینه اړولو پرسی د عوامي نشن ګوند په غوښتنه اړتال کیږي. د عوامي نشن ګوند د بلوچستان صوبی مشر اصغر خان اچکسی نن مشال ریډیو ته چې د صوبی ګوندونو تجارتی سازمانونو د دې په دې کام ملاتړ کړی دی. د آسٹریلیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد به له پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې همکارۍ ته دوام ورکړي. د آسٹریلیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ دا خبرې نن په پاکستان کې کړې دي. د خبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وای ترهګر باندې تانور نه پریږدي چې قبایلی سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسی دا سرګندونې تېر ورځ ممند ایجنسۍ ته د دورې پر مهال کړې دي. د کابل یو عدالت د فرخندی په وژنه کې د تورن کسانو لیډلی څخه څلور تنو ته پانسی ورکړه. د کابل د یو عدالت مشر صفی الله مجددی نن د یادې محکمې د اعلانولو پر مهال وویل چې د یادې کسي اتلس نور کسان د اسنادو شواهدو د نشتوالي له امله پریښودل شول او اته نور ته یې د شپاړسو کالونو قید سزا ورکړه. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره ځینې کاندیدان په انتخاباتي نښو خوشاله نه دي. د پېښور مرستیال کمیشنر په دفتر کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدوارانو ته نن او پرون انتخابي نښې ورکړل شوې. د اوکراین پوځ نن ویلي دي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 500 سرتیري وژل شوي دي او 12 زخمیان شوي دي. دا خبرونه د هیواد په ختیځ کې د نورو جګړو کې دروستو ورکړل شوي دي. او د ممبئی له خوا راغلي رپورټونه وایي چې د هند فلمي ستوري سلمان خان ته د یو تن د وژلو په تور سزا واورول شوه. نن سلمان خان ته عدالت د 500 کالونو د قید سزا واوروله.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکار جنتن تاسو نه اجازه غواړو. تاسو په همدې سپو اوس ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خوده پامان او وختونو په خیر.